سلامونه ستړي مشه سفی ولستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلی چې محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. د ایران په یو بل خبر کې اوري چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلوم وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو نن په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوې دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوې دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن زد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 400,000 ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جنت ایلن وایي د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي وادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونه کړې. بیجنګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانی همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 29 کلن کډوال ریان شبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستل شایم د خاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. شبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی و چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي خاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو خاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې خاروالۍ خاروال ټاکل شوی وي. کسانو دا تاریخی پیښه بللې ده. خبرونه مواردل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
بند بلیږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درسره لرو چې له نشه یي توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبي وکړي.
د اړبام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحی مرکزونو ورستوي بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات د ریبستر صحی مرکز چې لاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شي بي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري آژانس ته نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او 4 حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری ایجنسی ویلی محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ژغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی و. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلهوله نشته پیل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,509 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د درې نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 400,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزند ناوړه ناروغۍ مخه ونیول شي.
زما نوم فضیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزند د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتک د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللی وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو بامیانو تال ته په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلق وای چې په تارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ ساروي لمینځت للی. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مردم زندگی سر و نزدیک او مال است دیگه، خو این مردم کار و بار نداره و نموش یک گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه بال.
خاقلی محمد در بامیان ولایت ورس ولسوالی اوسیدون کرده وی چلو شلو رزو راهی سی پا دی ولسوالی که در بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل دو دوی غواگان تبلری او بیشتیاوی دو دوی پا بدن که دستیدانی رخی جی چه دو دوی دمرین لامل گرزی.
یوفر دمی تاګاوی از ما تقریبا یک شش گاوه کوشته دیگه گاوام فلان مریضه ما میګو خود
زمون په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانی وژل دي. نور غواګانی هم ناروغه شوې دي. زما غواګانی هم ناروغه شوې وي. تاسو په شری غواګانو کې د کمړی شي خلکو ته ډیر ستونزه راولاړی کړی. هغه غواګانی چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې وه خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من گل خود واکسین کرده بودم واکسین خان واکسین پتی گیرد کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغ وو او خنه شول دې تاله شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د خبره تاییده کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبیس کنټیسیس ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2000 دوز واکسینه باید تطبیق وکړم و تا نو زه 77
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 1400 دوز واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د 150 تنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورزو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصري اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی پاتې شوی و. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د 4 ماشومانو پلار و، د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمدیار یوه شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي له نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوې ده. نو غواړي وای غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل.
دا ډېر ګټورې دي، دا هر ځوان له نشه توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبې وکړی سي، دا پرمخ تللی سي، له نشه توکو بچېدای سي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید له نشه توکو ځان وساتي، او څوک چې په نشه توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملو نه، شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدره نه لاس واخلي او ورزش ته لار پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لار باندې اچو، خاصتا د نشه یي توکو په ضد باندې دي، چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي، په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته، که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو، یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي، تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمالا ونیولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشئیتو کنه، کغاړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي، او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه، له بیجا کې نوستونه، له دې شانو نه لاس واخلي، بیا کولای شي چې له عمل نه او له خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دي هغه پریدي، هر سپورت چې وی کولی بال وی، که کرکټ وی، که فوټبال وی، که کومه رزمی لوبه وی، هغه د پاره د سفتنامو کې هغه کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي، چې انده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري، دوی که چېرته داسې بېځایه ګرځي او داسې بېځایه خلکو سره رفت آمد لري، نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا، او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایي طالب مسؤلین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر ذبیح‌الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، مونږ په څلور ولسوالیو کې منظمونو غوښتنه کړې ده، غلط منظر شوی دی، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته، د موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کې نه ده راکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړی دی، ان شاء الله چې دوی په غوښتنه باندې، د دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په دکتنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بېکاره شوي، ګڼو له افغانستان تېښته کړې پر ناقانونه لارو، او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي، هغوی د بېکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشه یي توکو ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبره کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین، نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی حالات و د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر راو غړي، څه مشکل لري هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري، بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی د پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن، الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدون کته وړاندې کوم. ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. ز د محلي سنفونو د چلګوی یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایلک محلی ټولګي ټول پریج دي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر تعلیم تربیه او پکښې او څه پر وخت راتلل ماشومان مو برابر کړل اوس هم پهنه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هڅه زده کړي او ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سمپونه راپرېږدي موږ ته خپل سمپونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی د شیخ فلزان بموهه وخته به مخ خپلش کول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا تر سوالې وا چې ځان وهه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بېسره بېسره ناوشته شو مسافر شو خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاون سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیرې ورته کوم اته تر دې هدف پر دې سالتو نمره باندې راغلی دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپلش کول یعنی چې ګورم بېخي نو حالت ورځ پر ورځ ګډوډېږي خو کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم دې نم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لیدي دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کیږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم پخپل همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پوهنتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو چې دي په دفرژان کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژان طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوروي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو
مینه حسن زی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی خب بیا هم دیر مهم باید ورزول شی او ورته توجه شی ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي دا مسله دمګړې د ډیپریشن د مخنیوي په اړه د کتاب په لیکلو بوخته ده وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست البته دغه لامل سوچ ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سره بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموش په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکوال
لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې، هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې دما روان مختل شوی دی، دما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړی.
بله،
لنې
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با ما دی قبر بسر کرد.
بله،
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله، زه پویگم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړه چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده یم، د خدای نه غواړم چې د تاسې شیبه شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنی شیبه بیا نه راګرځي او مو باید په وی امید ژوند وکړو او امیدواری ولرو، هیلمندی ولرو، حداقل د خپل روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لامرونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي، د سردردۍ نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه
جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وزیر کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی خپل سر باندې بې اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت کې ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چای ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي، د هغه وسوسه چې انسان ته پس نه کی پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي پس نه کی متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت خلې وي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان چې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل ازادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
شنوانو سارونا دشنو موت کا دم دیرونا کلا باندھا نستایا ما دشنو
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
جانو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
جنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا.